دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې محرک لیکو په دې خبرونه کې اوري چې په کابل کې افغان چارواکو همدارنګ د واشنگټن ځنګړي استازي د افغانستان د سولې په برخه کې د پرمختګونو په اړه هیله خوډلې. د امریکا د قواو مرکزی کمانډان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډیره ځپل شوی. تلمشید ازادي رادیو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربېره نور ریپورتونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. ملالۍ بشیر سټډیو کې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
لمړی د زینو خبرونو سرچکی، افغان ولسمشر په شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره قرغیزستان ته رسیدلی دی. په کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشری راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده، او د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د ډونالد ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر دی ویل ورپوړي پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته رسیدلی دی. نن د جمهوری ریاست څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلی چې ولسمشر غنی په دې غونډه کې د خبرو ترڅنګ د دې سازمان د غړیو هیوادونو له مشرانو سره هم وویني. تمه ده چې د شانګهای د همکاري سازمان په اتلسمه سرمشریزه کې د یو شمېر نور موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان پر سوله او اقتصاد خبرې وسي. قرغیزستان، قزاقستان، تاجکستان، هند، پاکستان، چین او روسیا د دې سازمان دایمي غړي هیوادونه دي، او افغانستان، ایران، بیلاروس او منګولیا د دې سازمان څارونکي غړي دي. د شانګهای سازمان تیر سرمشریزه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې سوي وه. په کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشری راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. د کندهار د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هاشم دورانی ازادي رادیو ته ویل په تیرو 15 ورځو کې په کندهار ښار کې او ولسوالیو کې شاوخوا زرو تنو نوملیکنه کړې ده.
تقریبا شاوخوا زر کسانو سپتینام کړي چې د نن څو څخه اضافه چې وی هغه نارینه دي، او اوش تراتیوش ته پرېښي دي هغه زنانه دي، او اتلس نفره چې دي هغه کوچیان.
شغلی دورانی زیاته کړه دا هغه کسان دي چې تازه اتلس کلن سوي یا له نورو ولایتونو کندهار ته تللي او یا هم په تیر پړاو کې د بیلابیلو لاملونو له کبله له نوملیکنې پاته سوي وو. 15 ورځې مخکې د غبرګولي په اتلسمه د هیواد د نورو ولایتونو په څیر په کندهار کې هم د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د تقویتي نوملیکنې لړۍ پیل شوه. د کندهار پر کچه د ولسمشرۍ ټاکنو د تقویتي نوملیکنې لپاره 28 مرکزونه ځانګړي سوي چې په ټولو اتلس ولسوالیو کې یو یو مرکز او په کندهار ښار کې به یوولس مرکزونه پرانیستي وي. په هلمند کې حکومت طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د هلمند والی تورن جنرال محمد یاسین ازادي رادیو ته پرون ناوخته وویل چې څلور ډوله عملیات هممهاله پیلوي.
یو موقتی عملیاتونه دي چې د دشمن مرکزونه دي هغه له منځه وړو او بیرته دوباره راستنیږو. یو استراتیژي عملیاتونه دي دشمن ساحې تصفیه کوو بلاخره نیسو، او بل عملیاتونه زمونږ کماندوي عملیاتونه دي او څلورم عملیات چې دغه ضربات دی هوایی دي.
د دې عملیاتو د پیلېدو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هلمند، بغران، نوزاد، موساکله، سنگین، خانشین او دیشو ولسوالۍ د طالبانو په لاس کې دي. تاسیز مژغله ازادي رادیو اوري، او اوس هم یو څو سیمایز او نړیوال خبرونه. د ایران مشر آیت الله علي خامنئی د ډونالد ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړ. دا وړاندیز نن د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په تهران کې له خامنئی سره په لیدنه کې کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ وایي ایرانیان دې له ده سره خبرې وکړي. خامنئی په ځواب کې ویلي چې له امریکا سره په رښتینو خبرو باور نه لري. د ایران مشر نن د جاپان له صدر اعظم شینزو آبی سره ولیدل. دی وایي زه د ټرمپ پیغام ته هیڅ ځواب نه وایم، تاسو ته ځینې مطالب وایم خو هغه ته هیڅ پیغام نه ورکوم، ځکه ټرمپ د پیغام د تبادلې وړ نه بولم. له امریکا سره زموږ ستونزه دا نه ده چې دوی وایي د ایران د رژیم تغیر نه غواړو، که داسې څه هو هم غواړي د اجرا قدرت یې نه لري. شینزو آبی د ګڼو نورو مسایلو ترڅنګ تهران ته د امریکا له وړاندیز سره ورغلی وو. د جاپان صدر اعظم ایران هڅولی چې په سیمه کې د سولې او ثبات لپاره همکاري وکړي. له آبی سره پرون د ایران ولسمشر حسن روحانی هم وکتل او ویل چې له امریکا سره جګړه نه غواړي. امریکا ایران تورنوي چې په سیمه کې ترهګري تمویلوي. ایران دا تورونه ردوي. امریکایي پوځیان د ایران د احتمالي تهدیدونو د دفاع لپاره په خلیج کې د خپلو پوځیانو حضور زیات کړی او وایي چې د ایران د هر ډول برید ځواب به په کلکه ورکړي. د برتانیې د کورنۍ چارو وزیر ساجد جاوید بی بی سی خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکیلیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. جاوید وویل چې امریکا ته د اسانج د ایستلو اخري پریکړه به د جون په 14 په یوه برتانیایي محکمه کې وسی. اسانج په امریکا کې په 13 مواردو د محرمو معلوماتو په خپرولو او د امریکا د پوځ له پخواني قراردادي چلسی ماننګ سره یو ځای د امریکا د دفاع وزارت د یو پاسورډ په لټولو تورن دی. د امریکا د عدلیه وزارت له خوا په دغو تورونو کې په قانون کې د جاسوسۍ اړوندې مادې له مخې تورونه هم شامل دي. 34 کلن اسانج د اپریل په 12 نیټه په لندن کې د اکواډور له سفارته وایستل سو چیرته چې دی له 2012 کال راهیسې پټ وو. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مو له ملالۍ بشیر نه واوریدل. تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې غواړئ ولولئ. افغان چارواکي وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني نقش پکې یو مهم فرصت دی. دا جمهور رئیس د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی ازادي رادیو ته ویل خلیل زاد له خغلی غنی سره په خبرو کې ویلي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ایز او نړیواله سطحه پرمختګونه شوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره دا اوري چې د امریکا د قواو مرکزی قومندان وایي داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 5 ورځو کې په ټول افغانستان کې له 15 لسو زیاتو کسانو نوملیکنه کړې ده. دا کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هندستان او نیوزیلند لوبه ده. دا دواړه د دې سیالیو پیاوړي ټیمونه دي. په برتانیا کې به د ازادي رادیو له خبريال سره چې د دې لوبه د څار لپاره لته ورغله تماس ونیسو او د دې لوبې له جریان نو همدارنګه د افغانستان په راتلونکو لوبو مو هم خبر کو. که وختو د افغانستان او سیمې په اړه نور ریپورتونه لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه ازادي رادیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. د افغانستان جمهور ریاست وایي د سولې په بحثونو کې پرمختګونه شوي او د جرمني رول پکې یو مهم فرصت دی. دا ولسمشر د ویان رسیال شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته وویل زلمی خلیلزاد سره او د ولسمشر غنی په وروستیو خبرو کې ویل شوي چې د افغانستان د سولې په تړاو په سیمه ایز او نړیواله سطحه پرمختګونه رامنځته شوي. له کابل څخه د خان محمد سین په ریپورت کې تفصیل اورو.
د افغان او امریکای چارواکو د نظر له اختلاف وروسته اوس افغان حکومت د سولې د خبرو په تړاو د کابل او امریکا ترمنځ د مثبت فضا د رامنځته کېدو خبرې کوي. د جمهور رئیس د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د دغه استازي او جمهور رئیس غنی په لیدنه کې د افغانستان د سولې د پرمختګ او د همغږۍ او همکارۍ د فضا د رامنځته کېدو خبرې شوې دي. پرون جمهور رئیس له ښاغلي خلیلزاد سره وکتل. خلیلزاد د سولې په اړه خپل نظر څرګند کړ. ویل مونږ اوس له افغان حکومت سره په یو نظر یو. په سیمه ایزه او نړیواله کچه د مثبت فضا او همکاریو خبرې وکړې. مهمه خبره یې دا وه چې اوس کورنۍ سیمه ایزه او نړیواله اجماع رامنځته شوې او د سولې خبرې د پیاوړي بحث په توګه په سیمه ایزه او نړیواله سطح مطرح دي. مخکې له دې ښاغلي خلیلزاد ویلي امریکا هڅه کوي چې د سولې بهیر داسې مسیر ته ورسوي چې د افغانستان خلک ورته له ډېرو کلونو راهیسې سترګې په لاره دي. دا د افغانستان د سولې لپاره د خلیلزاد وم سفر دی چې سیمې ته یې کوي. د دې یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره لیدو او د بیلابیلو هیوادونو د ملاتړ د حاصلولو وروسته کابل ته راغلی دی. د افغانستان د سولې لپاره به دغه سفر ورسته نه وي. خو د جمهوریت ریاست او د افغانستان د سولې د عالی شورا تمه دا ده چې د خلیلزاد دغه سفر د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو پیلېدو ته زمينه برابر کړي. خاغلی خلیلزاد له جمهور رئیس غنی سره د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه د پرمختګونو خبرې کړي دي. د جمهور رئیس د مرستیال ویان مرتضوی په خبره د سولې تر نامه لاندې د جرمني لخوا د خبرو د کوربتوب ژمنه هم د دغو هڅو یوه برخه ده. مخکله ده د افغانستان د ملي امنیت د شورا سلاکار حمد الله محب د سولې په تړاو د خاغلی خلیلزاد د هڅو په اړه شک او تردید ښودلې و. د ویلی و معلومیږي چې خلیلزاد په افغانستان کې د ځان په مشرۍ د موقت حکومت جوړول غواړي. د خاغلی محب دغه سرګندونې د امریکایي چارواکو له غبرګون سره مخ شوې. حتی خلیلزاد خپلې اړیکې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له سلاکار سره وشلولې. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي دغه مسأله هواره شوې او په هر اندازه چې د سولې په خبرو کې همغږي رامنځته شي د یاد پروسې له پلي کېدو سره مرسته کوي. د دغه شورا مرستیال ویاند اسدالله زایری وایي
تلاشایی که انجام میشه
همیتونه آغاز کومه هستی چکیگی کولی شی چه د سول پا پروسه که د بدلونونو لپاره نوی پیل وی او دغه هیلمنده تا زمینه برابروی چه مونگ جر تر جر د بین الافغانی خبرو د پیل او اوربند شاهدان ووسو خرای آتش بس
در کشور باشیم.
د سولې عالی شورا هیله خی چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د استازي او افغان چارواکو ترمنځ لیده کاته د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکراتو ته زمینه برابره کړي. له بلې خوا د نړیوالو اړیکو پوه خالد سعادت وایي که په دې برخه کې د کابل او واشنګټن ترمنځ یو واحد نظر نه وسي دا ډول سفرونه کومه نتیجه نه ورکوي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
دا امریکایي ځواکونو مرکزی قومندان وایي چې داعش لا هم جدي خطر دی، خو یو شمېر افغان چارواکي وایي چې داعش په افغانستان کې تر ډېره ځپل شوی. دوی تازه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې داعش لا هم د افغانستان په قارونو کې ډله ییزو بریدونو ته دوام ورکوي. عصمت ساروان پر موضوع تفصیل لري.
په داسې حال کې چې اسلامي دولت یا داعش ډله په سوریه، عراق او تر یوه حده افغانستان کې ځپل شوې، په اروپا کې د امریکا تر ټولو جګپوړې قومندان وایي چې دا ډله لا هم دومره نه ده ځپل شوې چې له حملو ولوي شي. جنرال فرانک مکینزی دا خبره د چهارشنبې په ورځ د جرمني په یوه پوځي اډه کې خبریالانو ته وکړه. د ننګرهار د ولایتي شورا پخوانی غړی زبیح الله زمری وی په ننګرهار ولایت کې چې په افغانستان کې د داعش زیرشنځای بلل کیږي دا ډله کمزوري شوه او اوس یوازې په لری پرتو غرنیو سیمو کې حضور لري. زبیح الله زمری وی داعش د رامنځته کېدو د پیل د وختونو په پرتله زیاته کمزوري شوه ده.
پرانیسته مو چې په لومړي قدم کې حافظ سید خان د دې اداري مشتی کو د خراسان د بل مشتی په شینواله کې او همدغه ځینې دوی خپل د نفوذ د پراخېدو لپاره د خپل توخ اداره د شینوال نه پر مخ وړلو ته مقاومت سره هم ولسی مقاومت سره دوی مخامخ او هم عسکري مقاومتونو سره دوی مخامخ شو او تر څنګ د دغه جګړې په کمزوري کولو کې او دفاع کولو کې امریکی یا ائتلاف قواهم دوی هم د پیاده عملیاتو کې هم هوایی عملیاتو کې او هم پراکتی بریدونو کې داعشیان ته ډېر قوي تلفات واړولو او د داعش اوس په قوت کې چې دوی راغلي وو هغه قوت اوس دوی نه لري.
شغله زمرای همداراز وایي چې د داعش مهم مشان د افغان او بهرنیو ځواکونو په عملیاتو کې وشل شوي دي، خو جنرال مکینزی وایي چې داعش ډله د افغانستان په ختیځ کې ډېره فعاله ده او پر ضد پوځي عملیاتو تر اوسه پورې سمه نتیجه نه ده ورکړې. تر دې وړاندې هم یو شمېر امریکایي او افغان امنیتي چارواکو اندېښنه ښودلې وه چې د اسلامي دولت یا داعش په عراق او سوریه کې له ماتې وروسته افغانستان په تیره بیا د دې هیواد شمال ختیځ او غرنیو سیمو ته مخه کړې او خپلو لیکو ته نوي کسان جذبوي او پر متحدو ایالاتونو او نورو لویدیځو هیوادونو حملې پلانوي. ښاغلی زمری وایي چې په افغانستان کې د داعش تمرکز اوس په کونړ کې دی او د ننګرهار په ځینو سیمو لکه خوږیاڼي، شیرزاد او پچیرو اګام ولسوالیو کې هم څه ناڅه حضور لري. د په افغانستان کې فعال داعش ډله له هغو داعشیانو سره بېله بولي چې په عراق او سوریه کې فعالیت لري. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی زبیر عارف هم وایي چې داعش تر پخوا ډېره کمزوري شوې ده.
داعش اوس د تیر په پرتله خورا زیات شوی دی منګر تاسو دې شاهدانو چې په لومړي سر کې شدې کله خپل د ظهور اعلان وکړ په افغانستان کې په څو ولایتونو کې لکه جوزجان او داسې زابلو په کندهار کې او فراه کې او چون دا یو بهرنۍ پدیده ده او دا د افغانستان د خلکو د سره په مخالفت کې قرار لري نو په هغه ولایتونو کې له منځه لاړل. همداراز په ننګرهار کې خپل د وجود اظهار وکړ نو هغه ځای کې کته کې کوم ابتدا کې د مامند ولسوالۍ داسې د نازیانو کوټ او داسې نور لوی سیمې هم چې دوی په کلته حضور درلوده.
هم عارف او هم زمری د داعش په ځپلو کې د ولس رول مهم بولي او وایي چې خلکو له امنیتي ځواکونو سره مرسته وکړه چې دا ډله په ډیرو سیمو کې تاسیس شي. له دې سره سره داعش په وروستیو ورځو کې د کابل او ننګرهار د ځینو خونړیو بریدونو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په تیرو 15 ورځو کې په ټول افغانستان کې له 15,000 زیاتو کسانو نوملیکنه کړې. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د انتخاباتو په ملي غونډه کې ویل ورستر بلې د تقویتي نوملیکنې شمیر لوړیږي. بلخو د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون وایي چې یوازې د تقویتي نوملیکنې په اړه په کابل کې دوی سره یو څلوېښت شکایتونه ثبت شوي. نور جزئیات د رحمت الله افغان په رپورت کې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای که څه هم د تقویتي نوملیکنې په بهیر کې اړوند ادارو لازمه همکاري نه کړي خو په دغه پروسه کې د خلکو ګډون د پام وړ دی. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو په ملي غونډه کې چې د سیاسي ګوندونو د انتخاباتو د څار نړیوالو او کورنیو بنسټونو استادو په کې برخه درلوده وویل چې تر پرونه د 15,000 په شاوخوا کې کسانو نوملیکنه کړې ده
چې مجموعه تقریبا 15,000 شاوخوا کې دغه ارقام منګلرو او ان شاء الله دغه ارقام به نن ډیر لوړ وي.
نوموړی زیاتوي چې په دغو کسانو کې 9,375 نارینه، 4,500 ښځې او 1,400 کوچیان دي. د جمهور ریاست انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د جوزا په 13مه پیل شوی او شاوخوا 20 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې په 4,350 مرکزونو کې چې یوازې 240 په غزنی ولایت کې دي خلک نوملیکنه کوي. د دغه کمیسیون چارواکي وایي چې دغه ټولو مرکزونو نه 50 مرکزونه د بلابل ستونزو له امله ترل سوي او د غشان د بادغیس په بالامرغاب او د تخار په خوجغار ولسوالیو کې د تقویتي نوملیکنې مواد د جګړو له امله اسوځیدل دي. په ورته وخت کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون رئیس زهره بیان شینواری په همدې غونډه کې وویل له کابل پرته تر اوسه په ټول افغانستان کې په دې اړه شکایتونه نه دي ثبت شوي.
څو ورځې چې ثبتنام شروع شوی دی هیڅ شکایت په څلور دیس ولایتو کې نه لرو. فقط په کابل کې یو څلوېښت شکایتونه دي چې هغه ثبت شوي دي، په فورمو کې راغلي دي او منتظر یو چې انشاءالله ول شکایتونو سې کوو سې کې ډېر قانون په چوکاټ کې په مسلکي کارمندر طریقه هغه څېړل کېږي.
په ورته وخت کې په غونډه کې د ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو استادو په دغه نوملیکنه او انتخاباتو ته د چمتووالي په پس بهیر انتقاد وکړ. د حزب اسلامي استاذي عبدالستار خواسي وویل چې نوملیکنه ناقصه ده، باید راتلونکي انتخابات په بایومیټریک سیستم ترسره سي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوبزاده وای انتخاباتو ته کم وخت پاتې دی، د کمیسیون سس کارونه او د نړیوالې ټولنې مبهمه همکاري راتلونکي انتخابات له ستونزو سره مخ کولای سي. بلخوا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهور ریاست انتخابات چې د میزان په شپږمه کېږي د چمتووالي کارونه له محلي ویش سره سم پر مخ روان دي.
اخو له بلخ ولایت نوایل کیږي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د نامنې په دلیل د رای ورکونکو د نوم ثبتونې تقویتي مرکزونه نه دي فعال شوي. دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون په دې اړه سوي د مجیب الرحمن حبیب زی ریپورت کې اورو.
په بلخ کې د یو شمېر ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې د رای ورکونکو د نوم ثبتونې د مراکزو کموالی او نامنې سبب شوی تر څو ډېر شمېر کسان ونه شي کولای په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې د ګډون لپاره نوملیکنه وکړي. د چهاربولک، چمتال، دولت آباد او بلخ ولسوالیو اوسیدونکو وایي چې په دغه سیمو کې د نامنې له وجې تر دمه د رای ورکونکو د نوم ثبتونې هیڅ یو مرکز نه دی فعال شوی. د چهاربولک ولسوالۍ یو اوسیدونکي محمد کریم یې پاړه ازادي راډیو ته وویل
ډیر په تاسف باسي درته ویم چې چاربلک په حالت معاصره کې دغه یوه ولسوالي پاده ده قمندان هغه ځان نشي ساتی د مرکزي امنیت دڅنګه ونیسي نه امنیت شته نه څوک شته نه ولسوال دوې میاشتې کې ولسوالۍ ته نه دی تللی بیا نه د ولسوالۍ ته د بسپای کوله د چاربلک کمرکه د دوکاریو نه څوک رسي خو څوک نشي رتلی
د دهدادی خلم کشنده او نهرشای ولسوالی اوسیدون کې وای چې په دغه سیمو کې یوازې د رای ورکونکو د نوم ثبتون یو مرکز پرانستل شوی دی چې د یاد ولسوالی د ټولو اوسیدونکو د اړتیاو د پوره کېدو ظرفیت نه لري. د دهدادی ولسوالی د پښتباغ سیمو اوسیدونکو محمد فاروق یې پاړه وایي
د دې نفوس بیسي ډېر دی. هیڅ وخت نشي کېدلی چې په یو مرکز کې د رای ورکړې او کارت واخلي. دا ډېره پراخه سیمه لري او څوک نشي کولی چې دوته ښځې او سپین ږیري بعض خلک مشکلات لري فامیلي رسیدګي نشي کولی چې ورته راشي.
په مزار شریف ښار کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې لس مرکزونه فعال دي. په بلخ ولایت کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مسؤولان وایي چې په مجموعي ډول په دغه ولایت کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې درویشت مرکز زونه جوړ شوی او دا به د هغه کسانو لپاره نوم ثبتونه کوي چې تازه تلس کلن شوی او یا هم په تیرو ټاکنو کې نوم ثبتونه نه ده کړی. په بلخ کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون مشر عزت الله ارمان ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د نامنې په دلیل په چهاربولک او چمتال ولسوالیو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتونې مرکزونه بند وو خو د سه شنبې په ورځ د امنیتي ځواکونو په مرسته بیرته پرانستل شول. هغه زیاته کړه
دا خو تقویتي پروګرام ده، دا عمومي لیکنه نه کوي چې دا ټول باید راشي کنه. دا خو هغه موجود کسان دي، نو هغه کوم کسان چې اوس اتلس کلن شوي دي یا کوم کسان چې پخوا کارت نه ده اخیستی یا
بلخ کې د حیرتان سوداګریز اداري واحد تر څنګ 44 نورې ولسوالۍ هم موجود دي چې چاربولک، چمتال او شولګره د دغه ولایت تر ټولو ډېرې نفوس لرونکې ولسوالۍ بلل کېږي. خو په ډېرو سیمو کې یې طالبان واکمن دي او په همدې دلیل خلک کې د ټاکنو لپاره د نوم ثبتونې له پروسې محروم شوي دي. موجیب حبیب زای، ازادي راډیو، مزار شریف.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن د هندستان او نیوزیلند لوبه ده. دا دواړه د دې سیالیو پیاوړي ټیمونه ګڼل کیږي. د افغانستان راتلونکي لوبه بیا د شنبه په ورځ له جنوبي افریقا سره ده. دا ساده رادیو خبريال واصل وسال د دې لوبه د پوښښ لپاره برتانیا کې دي. هم دا اوس سره د ټلیفون په تماس کې دي. وسال سب خبرونه تستړی مشي د نیوزیلند او هندستان لوبه پیل شوی کنه څنګه ک پیل شوی وي څنګه روانه ده؟
ډیر زیات مننه ان سب تاسو ته اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. هله د خورز به ولري لوبه تر دې مهاله پورې نه ده پیل شوی. لوبه ته لا وخت پاتې ده، خی یو سات نیم سات کې لوبه د نیوزیلند او هندستان ترمنځ ان سب شروع شي.
دا لوبه په اړه ویل کیږي چې دا دواړه پیاوړي ټیمونه دي او د دوی لوبه ته ډېر سترګې دي، یعنی ډېر خلک یې څاري. په دې اړه کراته وایي د دواړو د نننې لوبه په اړه.
بله، ان سب هم داسې ده، نیوزیلند تر دې مهاله د نړیوال جام چالو په لړ کې درې لوبه کړي، درې ولای ګټلې دي او شپږ پوینټونو سره د جدول په سر کې ده. او انګلند بیا درې لوبې کړي، دوی ګټلې وای بایللې ده. هغه د سلورو پوینټونو سره د جدول په دریم ځای کې قرار لري. نو دا واقعا هم دواړه پیوړي په بخنه سره انډیا دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې دي، هغه په سلورم ځای کې ده. او استرالیا بیا په دویم ځای کې ده، سلور میچونو کې درې ګټلې دي. نو هندستان دوه میچونه کړي، دواړه ګټلې، نیوزیلند هم درې کړي، درې واړه ګټلې. نو نن د دوړو لوګلو ترمنځ په لوبه د هم مهمه ده چې هندستان چرته نن لوبه وګټینو امکان شته د جدول سره لاړ شي، ځکه دوی بدرې میچونه خپل ټول ګټلې وی او نیوزیلند خو مخکې له مخکې درې ګټلې دي. نو د دوړو لوګلو ترمنځ چې ورسته کومې ولوبې شوې دي، ان سب پاره کې هندستان شپږ ګټلې دي له نیوزیلند څخه، یعنی په تیر وو میچونو کې چې د ورسته کې د دوړو ټیمونو ترمنځ شوی په شپږو کې هندستان بریالی شوه، یو نیوزیلند ګټله. نو له دې اړخه هندي لوبډله تیرو لوبو ته په کتو سره په نیوزیلند باندې برلاسه ښکاري. له بل اړخه د دوی یو شمېر توپوهونکي هم ډېر په فارم کې دي، شکر دوان، همدا شن، روهیت شرما، ویرات کوهلی، ایم ایس دونی، خو نیوزیلند هم په دغه سیالیو کې تر دې مهاله ډېر ښه ځلېدلی، خپلې ټولې سیالۍ ګټلې دي. نو دواړه ټیمونه ډېر بیلنس او ډېر پیاوړي ټیمونه دي. یو له جذاب لوبو څخه به نن وي د دواړو ټیمونو ترمنځ په دغه سیالیو کې، ځکه د انګلستان تر څنګ هندوستان او آسټرالیا او انډیا هغه ټیمونه دي چې د دغه نړیوال جام د ګټلو اصلي دعویداران دوی ګڼل کېږي، چې په پوره تیاری سره دغه سیالیو ته راغلي او خپل لوبډلو کې ډېر ښه لوبغاړي هم دوی لري.
د افغانستان لوبه د شنبه خالی په ورځ د جنوبي افریقا سره ده. متاسفانه افغانستان درې لومړنۍ لوبې پرله پسې وبایللې. په ټیم کې باتمن روحیې باندې اغیز کړی، په ټیم دننه نورې خبرې هم تاویلې ماویلې هم په وروستیو کې بدلونونه او داسې خبرې هم لاندې باندې شولې. څه فکر کوئ افغان ټیم څومره د خپل راتلونکي لوبې ته څومره چمتو دي؟
مننه صاحب، افغان لوبډلې له منیجر سره ما خبرې وکړې، نوید ساین کاکړ سره. هغه ویل چې دوی کافی ډېر وخت لرلو تر بلې لوبې پورې، درې لوبه چې دوی کله بایلو د لغه ورسته نو دوی سره کافی ټایم وو. دا څلور پنځه ورځې دوی وخت لرلو، نو دوی خپل تمرینات کړي دي او لوبډله هم ډېره متحده ده او پوره چمتواله لري د سویلي افریقا په وړاندې لوبې ته، ځکه سویلي افریقا هم څلور سیالۍ کړي دي. یو لوبه د باران له وجې مساوي شوې ده، یو پوینټ هغوی لري، او درې لوبې هغوی هم بایللې دي. نو افغانستان به هڅه کوي چې بلک تر لږه د افریقي په وړاندې چې دغه سیالۍ یو له کمزورو لوبلو څخه ګڼل کېږي، تر دې مهاله ځکه خپلې ټولې سیالۍ بایللې دي د افغانستان په شان، نو کوشش به دوی دا کوي چې د اقل د افریقي په وړاندې بریا ته ورسیږي، او که بریا ته نه رسیږي لږ تر لږه یو ښه مقابله د هغوی سره افغان لوبډله وکړي او خپل مینوال دوی خوشاله کړي. نو د تیاریو خبرې کېږي، دوی وایي بشپړ چمتواله لرو، لوبډله هم ډېره ښه ده، روحیه پیاوړې ده د لوبډلې، او کومې تاویلې ماویلې خبرې چې دي دوی وایي دا مسایل کوم تاثیر او اغیز نه لري. لوبډله بالکل متحده ده، لوبغاړي همغږي دي په خپلو منځو کې، او دوی کولای شي چې په خپلو پاتو سیالیو کې د افغانستان خاص تازه توبو کې مننه یو یا دو میچونو کې دوی بریا ته ورسیږي.
مننه کوم وصال صاحب، موږ به تاسو سره د لوبي تعقیب او اوریدونکو به خبر ساتو. دوستان واصل وصال وو چې په برتانیا کې د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو د څار لپاره دی، او موږ به په خپل خبرونه کې له سره وخت نه وخت خبري کوو او تاسو به دغه د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو په تازه حال خبر ساتو. د ولایتي شورا یو شمیر غړي په روزګان ولایت کې وایي چې زرګونه جریبه دولتي ځمکې د دولتي کسانو او زورواکو لخوا غصب شوې دي. دا چې څنګه په اړه یې د شریف الله شرافت رپورټ اورو.
د ورزګان ولایت د ولایتي شورا مسولین دا کوي چې په دغه ولایت کې زرګونه جریبه ځمکه لا هم د غاصبینو په منګولو کې ده. دوی زیاتوي چې یا د غصب زیات خپل دولتي کسانو کړی دي. د یادې شورا غړي محمد کریم کریمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه غاصبینو کې د ولایت مقام لوړ پړي مسولین هم شامل دي چې د ملکی خلکو ځمکه هم غصب کړی دي.
خو خودي ولایت تقریبا د 200 دکانو پرې دکانونه غصب کړل، او د 200 متر پرې د ار عمومي جاده غصب کپواري واره باندې اغه ولسون او اغه دکاندارانو دلته واريزه راوړي، مرد رهبری سره او نظامي مجلس سره شریک کړی دي.
د ولایتي شورا مسولین زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس زیات شمیر دولتي ادارې د ځمکو او ځای د نشټن لکهبله شخصي کورونه په کرایه نیولې دي. د ورزګان والی اسد الله سید هم ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې زیات شمیر ځمکې غصب شوي، خو دا نه مني چې د ولایت مقام مسولینو دي غصب کړی وي. دی وایي په دغه ولایت کې دولتي ځمکې په خواني چارواکو او زورواکو غصب کړی دي. والی زیاتوي چې په دغه ولایت کې اوس د زورواکو او غاصبینو ملاوي ورماتې کړي، او په خبره یې چې پلان لري ډېر ژر به دغه دولتي ځمکې هم له منګولو راخلاصې کړي.
په دې کې شک نشته، د وخت په تیریدو مخکې داسې کومندانان د پولیسو هغه زورواکان داسې و چې دغه 14000 جریبه دولتي ځمکې چې ده هغه کې قبضه لګولې دي، هغه قبضه کړي دي. او موږ په دې ټاپو تلاش کې یو، دا که ولایتي شورا ده که کومندانان د امنی د پولیسو دي یا نور زورواکان دي، د هغو څخه دغه ځکه اخلاص کو آزاد کو او بیرته دولت خپل امانت وس.
نموړی دا ونه ویل چې څومره دولتي ځمکې غصب شوی، خوای چې د دې د سروې لمخې په ورزګان ولایت کې 14000 جریبه دولتي ځمکې ستاسو بل خو هغه کسان چې دولت او ولایتي شورا پر د غصب تور پورې کوي هغه یې نه مني. دوی زیاتوي چې د ځمکې رانیولي او کبل خطونه هم په واک لري. د دې لړل دین محمد او سید ګل ازادي راډیو ته داسې ویل
کوالی مو پر کړی دی د ګرما ملا شم جراولی د ګرما ملا رامطلا کا جراولی اج شغاسیا کا جراولی چې موږ د 10 روپۍ ور کړی دی لنګ غوا پر اخور ولاړو مړی لکړه لته مو ته خرڅ کړ روپۍ مو ورولې دی ته
اس کال کې چې داغه آبادی مو کړی دلته داغه سرایونه مو جوړ کړی دي کورونه مو جوړ کړی دي دا قانونونه مو جوړ کړی دي خواري مو کړی دي دلته مو ځانونه ټوک ټوک کړی دي
او چې مخکې دی ورته درېدلی وای هغه نورو والیانو صاحبانو اجازه نه وای ورته ورکړی هغه د دیو مخ نیول وای بیا نو سیو موږ به دا کورونه نه جوړولای دا قانون دا شان به نه جوړولای اوس ګرد خوارانو خلکو ټوک ټوک سوي دي دلته ځانونه ستړي کړی دي نو وسې څوک نشي کولای چې دا حکومت وسپاري.
د ولایتي شورا مسولین زیاتوي ک دولت غواړي چې دولتي ځمکې له غاصبینو څخه خلاص کړي نو د پخوانی بچا سردار محمد داود خان د وخت ماستر پلان دی جر تر جر عملی کړي. شریف الله شرافت ازادي رادیو اوروزګان.
دوستانو په همدې سره ورسیدلو د مازیګر څلور نیمو بجو ته ملالې بشیر په استډیو کې ده د افغانستان سیمي او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکی بتري واورو.
افغان ولسمشر دی ولور پوری پلاوی په مشرۍ د شانګهای همکاري سازمان په غونډه کې د ګډون لپاره د قرغیزستان پلازمینه بشکک ته تللی دی. کندهار کې تر اوسه زرو کسانو د ولسمشرۍ راتلونکو ټاکنو لپاره نوملیکنه کړې ده. په هلمند کې حکومت د طالبانو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیلوي. د ایران مشر آیت الله علي خامنئي د ډونالډ ټرمپ له ادارې سره د خبرو وړاندیز رد کړی دی. د برتانیې د کورنیو چارو وزیر بی بی سي خبری رسنۍ ته ویلي چې امریکا ته د ویکی لیکس د بنسټ ایښودونکي جولیان اسانج په لاس ورکولو امر یې لاسلیک کړی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره به د روانې میاشتې په پای کې په جاپان کې وګوري. او ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي هیله مند دی چې متحدو ایالاتونو ته به قناعت ورکړي چې د انقرې پر وړاندې له کړې ګواښه پر شا سي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د امریکا د فضایي ادارې یا ناسا له هغه اعلان مو خبرو چې وایي لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې واستوي. خو تر دې مخکې پام وکړئ څو سپورتي خبرونو ته. له رحمت الله افغان نه اورو.
د افغانستان د کرکټ د غوراوی د کمیټې مسول ژمنه وکړه چې د افغان کرکټ د روزنې او پونورو بلابلو برخو کې به ډیر خدمت وکړي. انډی مولز د څرګندونې د افغانستان د کرکټ بورډ له عمومي مشر عزیز الله فضلی سره په کتنه کې وکړه. خغلی مولز په کتنه کې ژمنه وکړه چې له شک پرته پر تاسو له دی وړاندې هم د افغانستان کرکټ د روزنې او نورو بلابلو برخو کې ډیر خدمتونه کړي. نوموړي زیاته کړه هیله لرم چې په نوې سپارل شوي مسولیتونو کې ښه وځلېږم او د تیر په څیر په دغه ډګر کې هم کړه او با استعداد لوبغاړي ملي لوبډلې ته اغواره کړی. په کاپیسا ولایت کې د فوټبال اخترېز سیالي روان دي. د دغه ولایت ورزش امیر محمد عیسی ساپینه آزادی رادیو ته وویل چې د غلوبې د اتلو سټیمونو ترمنځ روان دي چې لس ورځې به دوام وکړي. او د 2019 کرکټ نړیوال جام سیالیو په لړ کې نن د هندستان او نیوزیلند لوبډلې د سیالي ډګر ته وځي. ټاکل شوی چې دغه سیالي د انګلستان په نهتمګم لوبغاړي کې د افغانستان پر وخت 2 بجې پیل شي خو د باران له امله ځنډېدلې دي. په روانو سیالیو کې نیوزیلند تر دې دمه درې سیالي کړي او درې واړه یې ګټلې. هندستان هم په خپلو دواړو سیالیو کې بریا خپل کړې ده. د دې سیالیو د تیر شپې په لوبه کې بیا استرالیا د 1.5 منډو په توپیر پاکستان ته ماته ورکړه.
دوستانو زموږه غلا ازادي راډیو ناوړی دا امریکا فضائي اداره یا ناسا وایي چې لسیزې وروسته به سپوږمۍ ته بل ماموریت په 2000 کال کې ولېګل شي. تر هغه څلور کاله وروسته له ستورمزلې هم د سپوږمۍ پر مخ ښکته شي. تر دې اعلان وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټویټر ولیکل ناسا باید سپوږمۍ ته د تک خبري ونکړي ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړي. ملالې بشیر پاړه جزئیات لري.
د امریکا فضایی ادارې یا ناسا روانه میاشت د آرټمس په نوم د خپل فضایی ماموریت د مهالویش په اړه اعلان وکړ. د ناسا رئیس جیم براډنستین وویل چې د دې پروګرام لومړی پړاو به دا وي چې یو ماموریت به پرته له ستورمزلو په 2000 کال کې سپوږمۍ ته ولېږل سي. دا ماموریت به آرټمس یو بلل کېږي. وروسته له دې به په 2024 کال کې یو بل ماموریت ولېږل سي چې عمله به لري او پکښې به سپوږمۍ ته لومړۍ ښځینه ستورمزلې هم شاملوي. تر دې اعلان سمدستي وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې پر دومره ډیرو مصارفو سربیره ناسا باید یوازې سپوږمۍ ته د تګ خبرې ونه کړي، ځکه دا کار امریکا 50 کاله مخکې کړی دی. د ولیکل چې ناسا باید په لویو پروژو تمرکز وکړي، لکه مریخ ته تګ چې سپوږمۍ ته تګ د دې یوه برخه ده. د ناسا د راتلونکي فضایي ماموریت نوم آرټمس د یونانیانو له کیسو اخیستل سوی دی. د یونانیانو د لرغونو کیسو له مخې آرټمس د ښکار او سپوږمۍ الهه وه، او د اپولو په نوم د یونانیانو د خدای خور وه. په 1916 او 1917 لسیزو کې سپوږمۍ ته لیږل سوی ماموریت د اپولو په نوم یادېده. د ناسا په مشرۍ د ماموریتونو ترڅنګ د 2022 او 2024 کال په منځ کې په فضا کې د لمریز نظام یوه تمځای ته د ودانیو جوړولو په هدف د تجهیزاتو انتقالولو لپاره 15 نور ماموریتونه هم ځي. دا 15 ماموریتونه د شخصي شرکتونو لخوا ځي چې له ناسا سره قرارداد لري.
اوس هم یو تازه خبر څو شپې وړاندې د جلال آباد ښار د شپږمې ناحیې اړوند فامیلیو په څلور لاره کې د امن نظم د سرتیرو یوې پوستې ته نږدې ځان مرګې برید شوه. د ننګرهار د والی ویان د تولا خوګیڼي رسنیو ته ویلي چې برید کې ځاني زیانونه هم اوښتي دي، خو وروسته به یې معلومات شریک شي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. اوس هم د اونیزو پروګرامونو وار رسیږي. د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. ورپسې کور کلمه یاروئ.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د هر ماشوم لپاره په دې خبرونه کې پر ماشومان باندې د کیسې د اغیز پاکله خبرې کوو. کیسه د ماشوم پر ژوند او روزنه څه اثر لري؟
د کیسې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، موږ کولی شو چې د کیسې په وسیله دوی ته انتقال کړو.
په پایله کې په همدې اکله د یوې مور، ماشوم او خلکو خبرې اورو. ورپسې په دې غږیږو چې ماشوم ته څه ډول کیسه وویل شي، او له رواني اړخه هم د ماشوم په ذهن د کیسو اثر څېړو. د خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې ده. درنو دوستانو، ماشومان د کیسو، نکلونو او داستان لاري کولای شي چې حقایق په ښه توګه درک کړي او د ژوند له اسکو ولاړو سره بلد شي. په کیسو کې اتلان، د هغو مثبت او منفي کړوړه، نوې کلمې، د کلمو له ترکیب څخه جملې او داسې نور د ماشوم په ذهن کې داسې ژور ځای خپلوي چې بیا یې د ژوند تر پایه هم نه هیریږي. وړانګه هغه 15 کلنه ماشومه ده چې له مور، پلار او نورو مشرانو څخه کیسو ته ښه په دقت سره غوږ نیسي او بیا یې نورو همزولو ته وایي. مرکه مې ورسره کړې، د هغې خوږو خبرو ته غوږ شي.
څو کلنه؟
15 کلنه.
ته اوس درته وایې چې قصې چا درته ویلي که نه؟
مور مې راته ویلې او بل پلار مې راته ویلې، نور نه راته ویلې.
د څه شي قصې درته وایي؟
د باچا.
د باچا نقل درته کوي؟ بیا د تا خوښېږي چې نقل درته کوي؟ لږ که ډېر؟
ډېر. بیا خو ما ته لاس بروي داسې.
ښه، څومره نقلونه دې تر اوسه زده کړي؟
ډېر مې نه دي زده کړي.
اوس ماته کوم نقل کولی سي؟ ته یو نقل خو راته وکړه.
د باچا لور دې سي دلته عکسې، بیا دغه عکسې وینې. نه د نصرالدین څه وکړه؟
مو دې ملا نصرالدین وکړه.
وایي دغه باغ راسي دا داسې وکړي، دا وایي داسې داسې وکړه.
کیسه او نکلونه په ماشوم کې خیر روزنه، عاطفي، زړسوي او نیکو اخلاقو ته په زغرده وده ورکوي. د یوې تعلیمي کیسې په اوریدلو سره ماشوم په دې پوهیږي چې په ژوند کې له هوساینې سره ستونزې هم شته، نو کله چې له کوم مشکل سره مخ کیږي ځان نه بایلي، بلکې د حل لارې لټوي. ماشوم ته د کیسې د ویلو ډول هم ډیر مهم دی. څومره چې په پسته او خوږه ژبه ورته وویل شي، په هماغه اندازه یې اثر ډیر وي. تور پکی داس یو مرده چې خپل شپک کلن زویته دیغه په ماشمانه جبه کسی وی
د خو وخت شي یزین وخت چې غت زری تنگ شي د تفریح په شکل زورت زین د ماشمانه قصه په ډیره خواږه جبه چې غ مورنی ساسات او عاطفه مر سره ملوی د زویته میغه قصه کومه چې زین وختونه د قصه معمولا د شپې لخرته کوم چې غ ورته په خاتو غوګمی او ورورو د اند قصه په ورو سره خوب هموري کله د ورځ په جریان کې چې غل نور کارونه خستکی یاده چې ماشمانه نه چې غ سره لوبوي کی نو زغل ځان سره کې نومه د ماشومان او خواني قصې بیانومه او د قصې ورته چې ما زویتم ډیر خوند ورکي او هغه خپل هغه د ماشومان په لهجه ډیر جالب سوال نوم رانه کوي چې نو زه بیا د همغه په منطق په اساس ورته چې د منلو وړ ورته جواب ورکوم بځکه چې چینی قصه چې ډیره مشهوره ده او د بابا خارکش قصه ده بادشاه د زوی قصه او یو بل قصه چې موږ په لور ډیره دود د بادشاه د لور قصه ده
ماشوم ته د کیسې د ویلو د ارزښت پاک لمو د کابل ښار له دوو تنو اوسیدونکو څخه هم پوښتلې دي چې تاسو یې نظرونو ته رابولو
رحیم لیواله ما دی پکتیا ولایت بلوی پکتیا کې د کیسو کول او پخوانی تاریخونه بیانول دا ځکه مهم دی ماشومان لپاره چې چیرته نیکونو زموږ پلرونو ته دا نه وای کړی پلرونو موږ ته نه وای کړی او موږ ماشومان ته ونکو نو په دی لوی پکتیا هغه د جرګو او اناناتو رسم رواج ټول لمنځه تللی وای د دا سلسله روانه ده تر موږ پورې او موږ به تر ماشومان پورې بیا
لیمایم دی وردا غوڅه موږ چې کله وړو نو پلار به موږ ته تل قصې کوي خصوصا کله چې تیار به وا یا برقونه بنول هغه قصې ماز د کړی دی کور کې مې وړو کې رور ده هغه ته کله کله خانه قصې ورته کوم او هغه هم ډیر په خوان باندې اوري
ماشوم د قصې په اوریدلو سره په کیسه کې مثبت او منفي شخصیتونه سره بیلوي د مناسب او غیر مناسب کار په پایله پويږي په دې اړه مې د علوم اکاډمۍ له علمي غړي سید نظیم سیدی سره مرکه کړې نو موري د ماشوم د ادبیاتو پاکل ډیر څه لیکلي او لوستلې دي
موږ چې کله چرګ یا ګیدړ یا دا مسلې یادو الته سیمبولونو بحث را منځته کیږي تاسو پويږي چې ګیدړ د چالاکۍ یا د هغه د مداري توپ نه خده هم دغه سیز مړه د ځنګل پاچا خودل کی کله کله د عدالت او د قسم کې ماشوم ذهنیت ته دغه شیان په غیر مستقیم ډول ور انتقالیږي دویم باس چې الترامنسته کیږي د ماشوم هغه فکری رغونه ده ډیر ځله یو ستونزه دا وی چې ماشوم په دې کارټونیانو په دې فلمونو په دې بیزای خبرونو دومره بوخت شي چې هغه فکری لوري ته ورک شي دغه داستانونه چې دی یو خود ماشوم فکری لوري ته ډیر زیات توجه کوي پاملرنه ورته کوي او بل تر ټولو مهم باس په کې دا چې ماشوم مطالعه ته چې ماشوم د کتاب او لکتابت سره آشنا کی د قلم او کتابچی سره آشنا کی
کرس دې چې ماشوم ته څه ډول کیسه باید ویل سي
هغه کیسه چې د لویان لخوا لیکل کیږي هغه لپاره اندرز او نصيحتون نډکی قصې وي دویم مسله دا چې دا کیسې باید په ماشومانه ډول وي ساده وي او په زړه پورې وي هنري وي لکه مخکیم چې ما ویل د چرګ او د لیو قصه یا مثلا په ټولنیزو برخو کې تاسو په یادی د چونګخ یو د میګي قصه ده د کوتر یو د چیشي قصه دا واسي اکثرا د ماشوم د پاره چې کوم قصې ویل کیږي اکثرا یا د لوتون کوم مرغان وي یا د زناور وي یا مثلا د یو دوه ماشومان وي یا د ماشوم او یاد یو انسان او د یو زناور ترمنس اغه د نیکی مسله وی دغه قصې چې دی ماشوم ذهنیت جوړی ماشوم وفاداری ته چي د ماشوم خلکو سره مینه پیدا کیږي ماشوم تداور خودل کیږي چې په ټولنه کې باید څنګه ژوندو کې څنګه خیر خې غنو کې څنګه د خلکو خبرو منی څنګه د مشرانو شفقت تر لاسه کی او څنګه بل اخر دوی خپل مهربانه پاتې شي د خلکو
یعنی کیسه تر ډیره د دې محتوا تعلیمي بڼه ولري که تفریح
پدې کې شک نشته که په ټوله معنا تعلیمي وي ماشوم نه خوخي هغه به تفریحي بڼه هم لري خو دا د لیکوال هنر پورې اړه لري چې دا هنر څومره په هغه تعلیم او تربیه کې ورغه غل شي ځکه چې په قصه کې هنر نه وي هغه مستقیما به خپل رول نشي تر سره کولای
ماشوم خپل لوست نشي کوي کراسو د کیسې د ویلو ژبې ته په څه رقم ژبه باید ویل شي
د ماشوم ژبه چې دا هغه ساده ژبه د عام ژبه د واغه ژبه چې ماشوم پی پوي یعنی هغه د لوی د پاره نه نو هغه ژبه باید دومره ساده وي چې ماشوم هم پی پوش او هم تی خوند واخیستای شي
که یو ماشوم ته مستقیم یو خبرو کې به ډیر تاثیر ولري کله قصې لاره
پرته له شک مونږ چې کلم باید او می باید او وشي او د نشو کې دل او د قصې چې دي دا قطن په غټانو تاثیر نشي کوله کله چې تاسو د مطلقیت حکمونه وزه کوي متاسفانه دا ډیر زله د منختی وړ نه وي یا څوک نه مانی در سره کلم تاسو غواړي چې یو شاته فکری لوري ورکې بهترینه وسیله چې دا د مطالعه د کتابت او بل اخره د دغه برخه سره آشنایی ده. بل شکه چې په کتاب کې سره شي ماشومی در سره منی او په ډیر آسانۍ منی، خو کته کله د کتاب ژبه ورته سادم کې او د سوي کې چې په هغه کې د تعلیمی او تربیتی برخه جوړوي، بهترینه مسله چې د هغه د ماشوم د آسانۍ ادب ده، کیسیز ادب ده، او د ماشوم د پاره د هغه کیسو وړاندې کول دي چې هغه ماشوم سالم ټولنې ته وړاندې کول شي، راتلونکي یا سبا په خطو کې جوړول شي.
ماشوم ته باید لانډه روزنیزه او په خوا کې په داسې ځانګړي هنر سره کیسه واورول شي چې کوچنی ورنخسته نشي. دا چې ماشوم ته کیسه ویل له رواني اړخه هم ډیر زیات مهم کار دی، نو ځکه له دې پلوه هم دا موضوع څیړو. د ښوونې او روزنې د پوهنتون د روانشناسي استاد شرف الدین عظیمی وایي چې کیسه ماشوم راتلونکي ژوند ته پیاوړی کوي.
روپان بدی باور دی چې مونږ کولای شو د قصې په وسیله په ماشوم کې زړورتوب، په ماشوم کې خلاقیت، په ماشوم کې نوښت، په ماشوم کې شجاعت، په ماشوم کې پر نفس لوړ اعتماد، په ماشوم کې اورول استقلال یا آزادی، ماشوم ته ښه آداب ور انتقالول، د ځینو ناوړو کړنو لرې کول یا د ښو کړنو تربیه او تادیه مونږ کولای شو چې د قصې په وسیله دوی ته انتقال کړو. متاسفانه ډیری میندې او پلرونه هم خپلو ماشومانو ته په وړکتوب کې د پیریانو قصې، د شیشکو قصې، د ډار قصې، د ویرې قصې، د پریانو قصې، د غرو قصې، دغه شیان قصې کوي. دوی سره بیا ټول عمر دغه ویرې او ډار انتقال کیږي او دوی بیا په آینده کې هم نسي کولای چې هغه زړورتوب، هغه خپل استعداد او توانایي چې دوی لري استفاده ترې کړي.
قدر من دوستانو، په دې هیله چې ماشومانو ته روزنیزې او د هغوی په خوښه کیسې واوروي، د هر ماشوم لپاره خپرونه پای ته رسوو. تربیه ښې چارې.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نس جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلین راغلم، چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړون کې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. آیا داسې کسان مولیدلی چې د چاپیریال ساتنې ته پام نه کوي؟
بله، و ډېر کسان مولیدلی چې په سره کې د کیلې پوستکی چې پلاستیکونه چې د خربوزې پوستکی چې
که چاپیریال پاک ونه ساتل شي کوم ستونزې برا پیدا شي.
د بوی او تعفن سبب ګرځي، تریاوی راجمع کیږي، هلته میکروبونه راټولیږي او دا د دې سبب کیږي چې د امراض انتقال ډېر اسانه له یو کس نه بل کس ته وشي.
او مسؤولو کسانو د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړی؟
نو د چاپیریال ساتنې کار دا دی چې عامه پوهاوی کړی دی. موږ په دې حالت کې پروسش کال او سش کال کې در 3000 اضافه معلمینو لپاره عامه پوهاوی پروګرامونه درلودل.
قدرمنو دوستانو، تیره اونۍ د چاپیریال ساتنې ورځ وه. د دې اونۍ د کور کلی خپرونې موضوع هم چاپیریال ته پاملرنه ده، چې ولې ځینې کورنۍ د چاپیریال ساتنې ته پام نه کوي او څنګه کولای شو چې یو پاک چاپیریال ولرو. د موضوع د راسپړلو په خاطر د راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه د چاپیریال ساتنې ادارې له یو مسؤل سره مرکه هم لرو. دا خپرونه مریم توخی جوړه کړي او زه رویا مدومی وړاندې کوم.
ولید د کثافات دلته واچول
او زه مشخص نه لري مجبور چم دلته واچو، نو منګم چې کثافات ټول کې د نور خلګیا چې نو منګم چې غزي پر لاش ډیر لار ټول کابل د کثافات نه ډک ډک دلته پرتی دم دلته اچو.
په خپل نه خو یګ چې دا څومره تاسو توان رسي، شاید اولادون تم توان ورسي.
توان خو خامخره سي، نو منګم مجبوري چون زه نشته مام راړ دلته می خطا کړ.
درنو دوستانو، د کابل ښار اوسیدونکی غلام جان خپل کثافات خپل کوسی مخې ته چوي. د لته به خبره ده چې همدا کثافات بدای او د کوسی ډیر نور اوسیدونکي ناروغان کړي. دغه ستونزه اوس په ښارونو کې ډیره شوې او د خلکو د بې باکۍ له وجې په ډیرو کوڅو او سړکونو کې د کثافاتو ډیرانونه جوړ شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی اسرار الله حافظ هم له خلکو ګیله کوي او وایي هغه کسان چې لوستي هم دي هر ځای کې کثافات اچوي. نوموړی زیاتوي،
بله و ډیر کسان ملیدل چې په سره کې د کیلې پوستکی اچي پلاستیکونه اچي د خربوزې پوستکی اچي خپل وطن هم خرابوي او ډیر کسان ملیدل چې پاغه کیلو پوستکی باندې خوای شوی د خپې مات شوی لاسونه مات شوی دا ډیر غلط کار دی باید نورو وادونو نه داسده کې په نورو وادو کې په سره کې اته خاور نه لیدل کېږي دوی چې چی شی کثافات په سرک ته اچي داسې کسان هم شته کثافات دانی څنګه کې مچي او د سرک په مینځ کې مچي ویلو کې مچي چې د اوبو ویلې باندې کې ډیر غلط کار کې دا ډیر ښه کار نه دی ښځم چې دا شی نه وباسي ترپ یا د دروازې شاته واچي کوڅه کې واچ هغه ټول کوڅه او دروازه ټول محیط جس خراب کی وطن خراب کی سڑک خراب کی ویاله خراب کی کثافات په سڑک او جوچو کې چې هر څه خراب کی درد مریضی جوړې درد سر جوړې وطن خرابېږي وطن چټلېږي
چاپیریال ساتنه د طبیعت ساتنه څارنه او هر اړخیزه ملګرتیا ده د لوګر ولایت اوسیدونکو خطاب وایي چې په کلو او بانډو کې دوی کثافات په ځمکه کې خښوي ترڅو چاپیریال کا کار نشي او دوی په خپل چاپیریال ته ډیره پاملرنه کوي
معمولاً کثافات پارک لري کنه یو هغه کثافات چې مثلا یو کچالو د پیاز او د دیش پوستکی دا ما راخلو مثلا د پټي په یو کنج کې مځای جوړ کړی یالته اچو مثلا د مالو دا هم د مغه په سر باندې هغه په مرور د زمان سره هغه پوستکی د پیاز کچالو هغه خپل په کود باندې بدلیږي هغه زمو کو تور کو نور دغه مثلا دا کوټه شو جوړ کو خزل دا هم د سی یو جای وی سی خړ د موږ په معمولا خړو نه دي په دې خړ غړ کې اچو کله سیل او راځي دا یا کته وړي هغه ته پات کیږي نو زخیر کی گلت نه شروالی د سنست سرا سی غوالات لوګر کی ګلجی هغه ته یو لکه د نور په خار کی سی دی مثلا موټر کی منګ زیاتره سی ماشومان سره یا خپل سره یمغه پلاستیک کم څکم شایخس یمغه پلاستیک یا چوکل څکه یو کاسه پدان نه رانی سی یمغه ته چودا یو ک کار دغه
د چاپیریال ساتنه د ټولو وګړو دنده ده او دا دنده ک په سمته تر سره شي نو د ټولو نه وګړي بل ډیرو ناروغي څخه په امان وي ډاکټر محمد فهیم نصیر وای ک کار چاپیریال بیا د بلا بلا ناروغي او درامست کیدو سبب کیږي
چاپیریال پاک ساتل تنها د شروالې یا د دولت دنده نه ده په دې کې ټول وګړي سهم واخلي کاغلو یاندي او کما شومان دي مثلا ماشومان په مکاتبو کې باید خپل مکتبونه او د مکتب شاوخوا ټول محیط پاک وساتي لویان د خپل ماشومان ته دا ونه مت کی چې هر چیرته چې وسیږي خپل ماحول پاک وساتي او کله چې خوراکي او شی خوري کدي د پیپسي بوتل نه وي او یا د چپسو کوم خالی پاکټونه وي هغه باید خپل موظف ځای کې زبالدانه کې واچوي او لویان هم دا کوشش وکړي چې بلخصوص خزه چې کله خپل د کور د خوراکي توکو باز پاتیشونی دوی په خپل منظم ځای کې نه چوي او په ډیران ساحه کې خراب ساحه کې اچي چې هغه هم د دې سبب کیږي چې د بوی او تعفن سبب ګرځي تریاوي راځم کې غلط میکروبونه راټولېږي او دا د دې سبب کیږي چې د امراض انتقال ډیر اسانه لیو کس نه بل کس ته وشي
دا چې کابل خروالی د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړي په اړه د کابل خروالی ویاند نرګس مومند حسن زئی وای
کابل خروالی هر کال د هوا د پاک ساتلو لپاره او د دې لپاره د لاګل خبرونه لري ان مهاله او مهاله خبره پلانونه لري چې هغه د تیر کال راهیسې د نشته نه تر اوسه پر هغه کارونه چې کابل خروالی تر سره کړی دي یو لږه اومده کارونه څخه چې د غندل څه ذکر وکم تیر کال تر اوسه البته یو کینځه چلوې حمامونه د ورکشاپ پر رستورانتونه د سهاروختونه نه د بازي هاوزونه او باندې او چلوې پلان منځلو نشپات کې واده سالارونه چې ټول پلان تقریبا نصاب شپه چلوې چې اسناف کې چې د کابل خارونه لخوا د کنټرول لاندې نیول کیږي
درنو دوستانو د خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو د عامو خلکو نظرونه لرو چې اوریدو ته یې ستاسو پام را اړوو
نور خان له پختیا ولا نیکی سوکم نکیر سړی بس ګندر ټولی په لار کېم غورځي دکانو مختم غورځي نه سرک په غم کې نه ده پاکواله غم کې نسته دا وو شروالی خو کسبت دانی یخی ده خصو که نکه اچی بس هر سره یه دکان مختره غنده بس لاره که اچی داد خلق وزی پا دسی کسابات پا خپل جایی که واشی خو سوک داسه نکه
دمو نوم جنات ګل دی ورداګو دی ولایت وسیدونکو نسبتا مخکې کولو ته اوس خلک یو څه پاملرنه کوي د اساس باندې شوروالیم بعضې نفر استخدام کړي دي محیط خپل پاکوي او خلک هم په دې باندې پوهېدلې دي چې آب و هوا په پاک محیط پورې اړه لري او سرسبزی پورې بعضې ونې هم خلک ویښي بله اوس پاملرنه کوي نسبت سابق وخت شکر
عبدالبشیر احمد زایم اصلا د لوګریم د اوس وخت کې خلک کې دا پرهنګ د محیط پاکوالی نسته بيخي حال د کسبه دانی کې څنګه سره دویا چی د سینه کې د پازله مواد راوخلی یا د ګند راوخلی هغه کې واچی کسبه دانی کې اما په هوای کم د خلکو ته باید اما په هوای ورکړی شي خلک باید خپل کور سمره پاک ساتي محیطم باید باندې محیطم دومره پاک ساتي
قدرمنو دوستانو دا چې د چاپیریال ساتنې عالی ادارې د چاپیریال د ساتنې په منظور کوم کارونه کړي او نور کوم پلانونه لري او د عامه پوهاوي لپاره څه کوي دا او نورې پوښتنې زموږ همکارې مریم توخی د چاپیریال ساتنې ادارې د نړیوالو اړیکو له امیرې تمنا داوي څخه کړي چې اوریدو ته یې تاسې را بولم.
دا کثافات یا زبالې چې د کابل ښار په هره برخه کې یعنی د ستیتو پاشانو پراګنده پرتې دي دوه کومه ستونزه جوړه کړې ده چاپیریال ساتنې ته. البته
دا خو واضح خبره ده هغه ککړتیاوې چې د کابل په هره ګوښه کې پرتې دي دی یو بستر دي د امراضو دپاره د حیواناتو دپاره د میاسو دپاره تاسو په دې شپېټې چې میاسو ته لس کیلومتره هم امراض د ځان سره وړی سي انتقالولی سي او دغه کثافات کله کله چې دا په غیر عضوي ډول وي او یا هم د ډیر عمر د پاتې سي د لمر هغه وړانګې چې په دې باندې لویږي دا خاوره اوبه هوا او ټوله ککړ کوي. که چیرې د دې دپاره یو مدیریت ونه سي نو په اخر کې به دا یو د امراضو بستر وګرځي او د ککړتیا لوی عمل به دغه د هیواد کثافات وي.
د چاپیریال ساتنې ملي ادارې د خلکو د سہولت لپاره څه برابر کړی دی؟ البته چې د غسونز نه خلاص
د چاپیریال ساتنې ملي اداره خو یو پالیسي سازه اداره ده، مګر تاسو پوهیږئ چې په د چاپیریال ساتنې کې یو حکومت، یو دولت، یو ارګان، یو وزارت، حتی ریاست جمهور رئیس کولی چې محیط زیست جوړ کولی چې محیط زیست څنګه چې د کلمې څخه پوهیږئ د ژوند چاپیریال، د ژوند چاپیریال د انسان، د حیوان، د اوبو، د هر شي، د خپل د انسان لپاره دی. دا په موږ پورې اړه لري چې خپل چاپیریال څنګه وساتو. نو د چاپیریال ساتنې کار دا دی چې عامه پوهاوی کړی دی. موږ په دې حالت پروسش کال او سش کال کې در 3000 اضافه معلمین د لپاره عام په هوای پروګرامونه درلوده، د ملایانو د لپاره د حج او اوقاف د لپاره مدام په هوای لار درلوده، په مکتبو کې د شاګردانو د لپاره عام په هوای د پيوشت ارګانو کې د وزارتو هر ځلی موږ راغلي د عام په هوای د لپاره مکار کړی دی. حتی د شونځوي د لپاره د الکوانو د انجن د لپاره موږ برنامه درلوده عام په هوای چې خلکو ته وایو چې د چاپیریال ساتنې کار دی یو ارګان، د یو مرکز، د یو دولت کار نه دی، د هر چا خپل د ژوند چاپیریال دی او د خپل انسان چاپیریال ساتنه په خپل انسان پورې اړه.
نکول چاپیریال ساتنې ملي اداره څومره توانېدل ده چې خلکو دغه توجه ځان ته په دې برخه کې جلب کړي وي؟
په دې حالت کې زما په هان یعنی چې زه د چاپیریال ساتنې مامور په خلکو کې ورګډه سوې يم، د خلکو ایډیا ملیدلې ده. اوس په سل کې 80% خلک په چاپیریال ساتنه باندې خبر دي، په چاپیریال خبر دي، لیکن بیا هم توجه نه ورته کوي. کله چې ورته وایي چې دا خو موږ تاسو ته ویل دي دغه رقم حالات دي، دغه رقم مشکلات دي، کله اقتصادي ستونزې هله کې، کله امنیتي ستونزې باندې کې، کله یو کله بل دا باندې کې، لیکن زما په هان 80% نه، 80% خلک موږ په چاپیریال پودي، د چاپیریال په کړکیا او پودي، دا چې توجه نه ورته کوي او دا چې خپل وند نه ایفا کوي دا نو د دې کار دي.
د تیر کلونو په پرتله تاسو ویلای شئ څنګه د چاپیریال پاک شوی دی یا ککړ شوی دی؟
دی ول هغه چې د نفوس ډیر سوی دی، یعنی اوس ټوله ولایت مرکز سره غلي دي. تاسو دې ته پام کوي چې هغه ماجرین په دې هان چې نفوس ډیر سوی دی په کابل کې یو ستونزه اضافه شوی ده، لیکن دا چې چاپیریال تاسونه توجه سره تاسو خپل شاهد است چې شنه ایریا څونه ډیر سوی د نهالونه هر کال کښینول کیږي او د کثافاتو د مدیریت لپاره هم موږ برنامه جوړ کړی دی. شاروالی کابل هم اوس مدیریت کوي او تاسو په یوه سړکانو یو څه هات جوړ سوی دی، پلاستیک ته لپاره عام په هوایي سوی دی، دا کارونه سوی دی، لیکن دا چې نفوس ډیر سوی دی دا بل مستونز.
چې پر ساتنې ملي ادارې البته څه نور پلان لري چې لاپسې دغه د عام په هوایي لړۍ دوام ومومي او دغه 80% خلک 100% شي؟
د دې لپاره موږ عام په هوایي لپاره 2-3 غټ غټ پلانونه اوس هم لرو چې اته د افغانستان په سطح کې چې موږ ولایت هم په دې پلان کې نیولې. د عامه پوهاوي لپاره یو دا برنامه ده چې خاص د دې لپاره د پلاستیک لپاره نه وایس یو برنامه لرو، د دې لپاره کار کوو او کیمیاوي مواد چې تاسو خپل پیژنئ اوس هم په نوې ټکنالوژي کې نوې دنیا کې چې دا کمپیوټر او سپری ګانی او د آرایش سامان او دا شان چې خلک استفاده کوي د دې لپاره نه کیمیاوي مواد چې دي د دوه لپاره موږ عامه پوهاوي د میرمنو لپاره لرو دوه درې غټ غټ پلانونه لرو په
کابل کې چې موږ غواړو وزارت خانی او مکتبونه خصوصا د شوزو د انجنونو مکتبونه د لپاره ټرین د پلار کلر اوس لند محل کې د چاپریال ساتنې ملي ورځ ده د دې لپاره باید لکه دنیا چې د دې لپاره توجه کړي د خپل تولیدات کې پام کړي په کیمیاوي کې پام کړي د کلایمیټ چینج کې پام کړي په دا ورځ هم موږ غواړو چې د هوا ټول وګړي په دې پوکه چې اوس دنیا دې ته پام کړي حتی د دې حالت لپاره یو ملي ورځ اعلان کړي ده نو په دا خاطر موږ هم د دې لپاره یو بل برنامه لرو په لاس
ډیر زیات مننه کوم
هیله کوم
درنو اوریدونکو په دې هیله چې خپل چاپیریال پاک وساتئ د کور کلی د دې خبرونې لمنه راټولو تر بیا خو وخت ولرئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
ساعت 5